مشال رادیو ته ستلی مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل 4 مانیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام مشالونه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لکبله لکتر لگا اته چلوي کسان وجود شوی دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې خیبر ایجنسی ته ورغلی ده او په شام کې د النصره وسوال ډلې بیان ده او شاوخوا شل نور سخت دریځ یې وجود شوی دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وای د صوبې په بلابلو سیمو کې بارانونو تر وسه لګ تر لګه اته څلوي کسان وژلي او تر شپته وډيري زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال رډیو ته ویل چې باران زپلو سره به مرستې کوي.
صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډز لګولي چې هغه فوري طور روډونه کړی کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورسای. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه رسوبا مړی 3 لک روپے او سخت زخمی ته 1 لک روپے ورکړل کیږي. دغه شان چې د کورونو وران شوی د کورونو وران شو خلکو د هغه د فارم خپل معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه زپل شوې ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خبر ایجنسی ته ورغلی ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال رډو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخادار ملکانو نظرونه اخلي نو ځکه ورته د منلو وړ نه ده.
دې کومه ده چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دي زما پر رسم رواج هم نه دي خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تاسو کوي نو اولس نه خو دې نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یاد دی وی چې زنی ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا ورګړې شي او زنی د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستاني پوز د اما اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عزب عملیاتو پروستي پړاو کې 2250 سوال وژل دي. پوز زیاته کړی چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي. آزادو سرجنو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او سوالو ډلو یې هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې د غلطه 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي. دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګې مشر فخرالدین فایز مشال رډیو ته نن وویل چې وژل شوي ټول ولسی وګړي دي. هغه هم دا را زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم له دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو 194 پیښې ثبت شوې وې چې ټول قربانان یې ملکي خلک وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام څارون کې ډله وای په دې هواد کې له القاعده سره تړلې د النصره وسلوال ډلې وایند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریزي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډلې د یک شنبه پر ورځ ویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر د ازبکستان دي په ادلب ولادت کې په هوایي بریدونو کې وژل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړی او کو روسی پوز. ابو فراز چې د النصره ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکي غړی و په 1980 لسیزو کې په افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکاري درلوده. په لنجمن سیمان ناګارنو قرباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړی او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې شوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې لږ تر لږه د 13 ارمینیایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذري ځواکونو د ټانکونو درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویلي چې د دوی هم 12 پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل شوي یوه غونډه کې ویل چې د دوی پوځیان یوه لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان شوي اوربند عمل کوي. د چک جمهوریت د کورنو چار وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل په دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي وو او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیتس ویلي دی 25 کسانو د چک د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل شي. اوس هم د لوبو یو خبر. ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام اتل شو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکته ښار کې انګلستان ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټ انګلینډ وکړ او په شل اوورونو کې 155 منډې جوړ کړې. ویسټ انډیز دا هدف په شلم اوور کې پوره کړ. تر دې وړاندې په همدې ورځ او هم په همدغه میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې هم ویسټ انډیز آسټریلیا ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 پیسې اخیستل کیږي او 115.95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 143.70 پیسې او 119.13 پیسې، یو پاؤنڈ 143.50 پیسې او 109.13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.70 پیسې، یو سعودی ریال 20.90 پیسې او 23.50 پیسې، یو افغانۍ 1.52 پیسې او 1.45 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا حکومت وایي د روانو بارانونو له امله د وجل شوو شمیره د سلويختو زیاته شوې ده.
او څه شپته نه زیات چې دا زخمیان وایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لګولي چې هغه فوري تور روډونه کړی دي ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د اصلاحاتو په اړه په حکومتي کمیټې کې باید د قبایلو نمائندګي وشي.
او بل دا خبرونه چې دې کمیټې کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
د شمالي وزیرستان بیکر کل شوی وای یقین نه کوي چې سږ کال به ټول کډوال ستانه کړل شي.
سره دا حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو د وزیرستان ته واپس کوه. دوی 30,000 خاندانونه په 2 کلو کې واپس کړي دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه په 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
د شهرانو د لیکوال مرګرتیا نه وکړي او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره مرګرتیا نه وکړي، د شاد محمد میږي غوندې خلکو سره مرګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیاب نه شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر وای په صوبه کې روانو بارانونو له امله د وجل شوو شمیره 3 سلويختو ته رسیدلې او د شپېتو پورې جوبل شوي دي. دې نه علاوه د 100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره وایي امدادي کاروایان هم په تیزۍ سره روان دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي نن نه به د بارانونو لړۍ ودرېږي. د پېښور نه شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
حکومتی قانونی کاروائی نے رست صبح مڑی درے لاکھ روپے ہو سخت زخمی تھا یہ لاکھ روپے ورک کی گی لگا شان چرچا تھا کورونا اور انشوی کورونا اور انشو خل کو داغے دپارم خپل معاوضہ دا کم حکومتی انفراسٹرکچر تے نقصان نہ سیدلے داغے اسسمنٹ کی حکومت بپا ایمرجنسی بنیادوں میں داغے دے بحال اقدامات او کمونو کی صحیح
بلخا پا خیبر پختونخوا کے قدرتی افتن سر د مبارزه ادارے یا پی ڈی ایم اے یا چارواکی ڈاکٹر ازوت مشال لیڑو تو ویل چې دغه برانون او سلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ڈویژن سواد شانګلا او کوهستان په شمول ډیر زلو کې مالی او ځانی ځان اړول دي خو ټولو زیات پکې شانګلا کوهستان او ملکن اغیزمن شوي دي په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلتا د امدادي کارونو په خپل باندې دوی مشال لیړو ته وایي
نقصان شوی دے کوہستان کیم شوی دے فدیدوا ڈسٹرکٹس کے سر او سوات او شنگلاس او کوہستان دا درے ڈسٹرکٹ جی زمون ڈر بیڈلی ہٹ شوی نی امدادی کاروائی جی شروع دی زمون گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چ آغاز زمون ڈی ڈی ایم یوز دی
دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاہ مشال لیڑو تا راتن کے شپو روزو کے د بارانونو او د موسم پخلا باندې صدا رنگ ویل
خبر ادن آخو تقریبا خیبر پختونخوا پر ڈیر علاقوں کے بنن موسم صفائی اور چکم وریزم بھی لگے ڈیرے دا بہم صفاشی تو ہزار ڈیویژن کے بعد دن میں کہ چار سشتہ چ بارہ نوشی خواہی کہ ہم دمہ ڈیر بارہ نے دے کے سر دھیان دن علاوہ راتلون کی چلو پنجو رز کے بے ہفتے پورت بنے یا باران چاک سے جڑی گی ہو فی الحال یا باران سسٹم ڈیر کمزور ہے دیکھو امید خود ان شاء اللہ کہ دن پس بار نقصان والا باران دیا نہیں
دا قدرتی افتونو سره د مبارزه صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو ځانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلعي مشرانو ته هدایت کړی دي چې څومره هم د خوړونو او سندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټي نن خیبر ایجنسۍ ته ځي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دغه وخت په خیبر کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د پنځو قبایلي سیمو دوره کړي او اوس د نورو قبایلي او نیم قبایلي سیمو له مشرانو او خلکو سره اړیکې تکاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولي. د دې اتحادی مشر نثار مومند مشال لیډو ته ویل یا د کمیټه چې د قبایلي سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټه نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دي زما په رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جن خاص مرکز ته د ملک نه کوي. ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې مونږ د پښتونخوا حصه کې نو مونږ ته به ترقیتي کارونه راوغځېږي مونږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمل توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چي دا کمیټې اول ځل د عوامو په خونه باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خونه جوړه شي. پاتې شپې ته کالا کې دا اول کمیټې دا چې دا عوام په خپل جوړه شوی په دیو جابانې په دې کمیټې باندې دا 21 دی چې دا ریفانس به کیږي. مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي استیبلشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استیبلشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې پور غواړي افغانستان دی دی غواړي تا سډیر سډیر زیات مسلې دي. او چې تر څو پورې دا جنگونه شته دا بارني او علاقائي قوتونو د دندګشتل تر هغه پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان استیبلشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولسته یې هیڅ ګټه نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامی اکشن پلان کې هم شامل ده.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پوز مطبوعاتو اداره ISPRY په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله کې 2250 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاترو برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. ISPRY زیاتوي چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه نوي پاکې کړي تر هغې به عملیات روان وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره ISPRY 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب اعظم اخیری مرحله کې 2250 وسلوال وژلي. ISPRY بیان تر مخه شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې د ضرب اعظم اخیری مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو تلګل شوی ISPRY بیان تر مخه ضرب اعظم اخیری مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته سیرمه وادي شوال شپږ سوه څلوېښت سکوئر کیلومتر سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ISPRY بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیته سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمې پاکولو پورې دوام لري. ISPRY بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنیدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلی سیمو ټول بیکوره شوي خلک به خپل کورونو ته ستنوي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د فاتا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار دیا خان خوزے لکی تا مونگا پراہو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی سانتا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جی سان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویل چنو عمبر پر ایٹو زیٹو آئی ڈی پی چی دی را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل ده خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دي، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوې. کله دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامی موجوده او سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یاده مشوره وکړي چې آیا یس کیما کیما علاقې په کور دي چې دا بیر واپس کی. نو پاکو دا ګیلانر دی او د دې هیبریټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني، په خپل سر روډ وویني، سپټال وویني، سکول وویني، په هیڅ کې دا بیا چار هه وشي کنه.
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات کیږي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات ترسره کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید وروستو په وس په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او سیلون کې وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز کندغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا چې ولې په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ له همکار منور
په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن کریں.
فوج سم خبر کوي ک په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایر بریګیډیر صاد محمد ویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری سے دا فوجی عملیات شو او دا غیر رد عمل راغه یو افرا تفریق ورا شو منگا چکم تاثر خور کرده ده اگه با صفر شیو کی دیشی ده که نور پاٹه دا غیر نا سیاسی استفاده ہو کی یو خدا گا ده بلدان زید بازی ده که چکم دون دا سی دی اگه دیسر سیاسی طور بانده یو زیدی او ووٹ بینک چکم دا دی دا دی اگه که دا غیر خلکو دیر روی لاس ده بلدان چه اگه دا گوری چه فوج چکم ده باقی صوبو که هم سنسر دخل لری دادی نہ واری دی وای چې زمونږ خپل دغه وی دلتا فیصلې دی او دغه کو فوج پکې راغره به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي
نو موړې زیاتوی په پنجاب کې واکمند ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې بسا سرات وي جنرل طلعت مسعود په دې اړه وایي
اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان اور پورا پنجاب
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی و نه شو نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به مخنیوی ډیر ګران شي چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوز مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لید کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي سیډونکو وای دا ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدود پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کراچۍ د قاسم بندر کارکونکو وای حکومت ته وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او سپاتې دوهم خرڅبل غواړي د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه سلور زره کسان بیروزګاره شي چې پکې د 90% زیات پښتانه مزدوران دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته ویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول په کار دي دا ټول به بیروزګار شي نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې نو موږ یو جدوجهد کوو موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې موږ سره شروع نکړې هغه نه پس موږ څه کوو چې موږ بلړ شو رپورټ قاسم په گیټ کې و موږ هلته درنه ورکو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي د دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغست دي دا زمونږ د لاس مخ دي دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لک تر لګه تنخواه 14000 روپۍ ده خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبید الله یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې یو دیرش کالې دلته کاروکو خو تنخواه صرف 9000 او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اغستو حسی شروع کړي
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ ته چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دای چې دې کې 95% هغه پښتانه دي دا څومره لوی ظلم خبره ده هر خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي مونږ ورته وایو چې دا مونږ ته پښتانه یو 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي تاسو کوم ځای کې تاسو چې کوم په چا په حق حق راسي بلوچستان چې د هغه ځان ته پلردان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ را تک د میلادی کال نور لسوا یو اتیایم راهسه روان دی. د دې نه خبرتونه خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې دوو اتلس سوا اتیا مستقل او شاوخوا درې زره دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو ته ورکړل شوی دی او اوس د دې دوو د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخناورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 60 ډیر زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار مالکانو نظرونه اخلي، نو ځکه ورته د منلو نه ده. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوالو ډلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څانګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغلته 11 کسان په مرموز ډول وژل شوي دي. دا د کمیسون د چارواکو په وینا دغه ټول وژل شوي ولسي وګړي دي. د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصره وسوالې ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. په لانجمنه سیمه ناګارنو کارباخ کې بیلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي وای چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل په 3 یو اړخیز اوربند هم اعلان کړی و. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په 4 ویکټو مات ول.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو تر ازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیخور نخ پریدون کې مشرک روس پڼخ پله ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعہ په پیخور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پختونخوا وروسته دا معاملہ ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعہ کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعہ دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هله چې د ډیرو پټنځایونو با پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې اخری کې وای پاکستان لبا پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دوه ملکونو ځواکونو لپاره دی چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلیو بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمه برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر وپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شمنه کړی دا چې جهادي ډلې باید خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکو اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ پنیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یو دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سختدریزي دومره د حد زیات خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهداف ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې بعد جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس وبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانی ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لر لری نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډوسرانو په یو غونډه کې ویل شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو دغه درې خبر، یو پکې تروریزم راځي، دې سره دغه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو، نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل اجرا په خپل کور کې کینو فلم وګوري. نو لکه بلا سیزونه غراله موږ ته، نو خلکو سره چایڅ ډیر ګڼ شو، په دې وجه باندې د سینما جوړېدل چې کوم دینو هغه کم شو، او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک سیف الله نو پوښتل، نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سنیما گان ولی اڑان جو ہے تو خاص کر وہ پیخور سے حکومت کرن کی ایم 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 حکومت راو ندی دا سے پالیسی ہوا کہ جی دی فکر کہ سنیما گان سے پشو او دے دا سی اولادی کہ کدا ان سنٹر والا شو او دا سی نور خلق چاوی را پاس دی او دا خلق لکتا دا خبر ہے کہ عوام فلم نہیں گوری، بالکل ہی گوری فلم کتارو کم شی دی بہترین فلم جو جوشی نو عوام ور دیو خلق ہی گوری فلم نہ خلق نہ کہتے نہ خلق بنا جو ور دا دے پنجابے دے اردو فلم تقریبا ختم دی تو پختانے دے ہم فلم
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړی شو، نو د دې سره تړلی یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
اور ادن کو پو پیخور کے دا پختوستر صوفی شاعر رحمان بابا دا عرس پا سلسلہ کے دا اتوار پورس دا حغ پا مزار یو ادبی غنڈ جوڑا شیوا چے پکے پلویا کچا شاعرانو، ادیبانو، لکوالانو، خلکو شرکت وک. دا مشال ریڈیو خبریال تاریک اور اگزے ہم نغل تورگلو پا اڑی دا ریپورٹ را لگلے.
کلک پغاڑ کا زنارد درویشانو، دا کرم پا درویشانو دا مولا دے، صفتنا دی بیشمار دا درویشانو، ردوان ہم با دا جنت با.
دا کلام دا پختوستا صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بخور کی دے مشعرے پا وقت دا نموڑی یو مینوال ران دکڑو. دا غم مشعرہ دا رحمان بابا دا عرص پا سلسلہ کے دا اتوار پورا جرشی وا چورتا پی خور مردان چرسدا کوہاٹ اور اگزو او دا خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوہ بلوچستان افغانستان نا ہم شاعران لکوالان او دا رحمان بابا مینوال را غلیبو. شاعرانو پا خپلو نظمونو او تاثراتو کے دا رحمان بابا پا افکارو رنا وا چولا او حقائد انسانیت یو عظیم شاعر او گزولو. افغانستان نا راغلی یو شاعر او لیکوال ڈاکٹر مجاہد مشال لوډیو توای کده نړی پکچا پختانه څنګه هم خودره کیږي. خود پښتو اصل اکسداد چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پختانه امن خوخي دي.
الحمدلله پختانه ژوندې قوم دي، خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی، دا دا زوانان مسئولیت دی، دا دا علماء مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یه ارونه دی، دا دا یه نکه دی، یه قوم دی، یه قرآن دی، یه کتاب دی، یه بیرق دی، یه کلمه دا، دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي، هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دی کې نسوک څه چا نسوک غواړي، نسوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی، په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژ کاریو بای
رحمان
در رحمان بابا د غدری ورزنه اورز د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعه ورزنه شروع شوه وو چې د 13 ورځ پایته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1912 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
زمونږ سرپرستی کړې وې ولی چې د دې په عزت شوی و. رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا، یوازې قومي شاعر نه دی، د نولا قومي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعري کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباده کړه. د رحمان بابا په حقله د شوي تحقیق له مخې هغه د کومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پیښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودل کیږي. تارک ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې په اړه اورو. کوربا شاهین بنیره دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدلې و. رسمی زده کړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبه لیکل او لوستل زده کړل. د قامی ستونزو نه ځان خبر کو او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغری وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیمزو کې په کال 1900 کې زیږیدلی و. دې قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملي خدمت کړی، تاریخ به هیڅ چیرې هیر نه کړي. عبدالله اکبر خان اکبر صاحب لیکي، په خدای خدمتګارۍ کې د شاملېدو نه مخکې به یې د کپړو د ټوکي د تار ګاټلې ګرځوله. خوش آواز او خوش مزاج شاعر و.
عبدالملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامی مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامی مبارزه د عبدالملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای.
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي، د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیابی دی نه شو. ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي، د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي، هغې خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو، هغوی د دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دی د دغه تاریخ سره خپل د زلګینې دغه تاریخ له ورکولې. نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو یا زموږ کومه خبره منلې کېږي یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل خبره کولی شو، نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی، یو کوشش دی او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغه په خلکو باندې ومنلی دی چې او دا قوم چې د خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی وو، سزاګانې ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان کور تاله شوی وو.
آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه خپل قامی مرام پاتې نک او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفې وفادار پاتې شو. نو موړې وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی و. قرآن دی به غزل چار بیت جوړولې او اجره کې به د رباب او منګی سره ویلې. خو چې کله تحریف شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوي وي چې عبدالملک فدا صاحب پکې نظم نه وي ویلی. نو ساقی صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1922 کې په هریپور جیل کې مرګری و. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وي چې نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما خو عجیبه ده چې وتل ته نه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچو کې او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د عثمانزو ته چې کله خپل کلي ته عثمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ کړ چې خپل ځان یې په چریدار ټوپک وویستو او چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق ورسېدو.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری و. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړي دي. لیکوال لایق زده لایق د هغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چویل شي چې یو جلسه کې دن کې واه پائے کې باچا خان میلمو او بیا داغه تقریر چې هغه سر دور شه دو بدې کوم ته چاوي چې یو شاعر شه دے هغه د جلسه په سیکل باندې روان دي تاسو لږ انتظار وکړئ. نو باچا خان ټول خلکو ته چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کېنی عموم به دغه شاعر اورو الله بیا خپل لاس ورکو. نو چې کله فدا بابا راورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابل د شهیدانو هغه چې مرګې مراز درځمه هغه نظم د هغه جلسې نه جاب سنکو په هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضي شي په شفاعت رسول راضي شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدم مرګې مراز درځمه سر په تلی کې په الله دربار ته وړم مرګې مراز درځم او کفن په سر د آزادۍ میدان ته ځم مرګې مراز درځم باچا خان بیا دا بابا د ځان دلکړې نه دی.
څلنکار آزاد شنغری وایي د فدا صاحب انداز ډیر ولسی وو نو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. هغه یو بې یر شاعر وو کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د اولس شاعر او د اولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډیر په اخلاص او ایمانداري سر تر سوال وو. د آزاد شنغری نه د فدا عبدالملک سو شیرو ناورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډیر قوی دی. فدا صاحب وای چې څنګه یالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری را د سپینو تورو بیخ او د گیسونو بمباری را بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری را نو وسله مفلسی او بے وسی هم ناداری را مظلوم مقابلې ته د نهنګ راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا پیرنګي سختی ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي د پاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا روک بشو دواړه بغیر نه آزاد سي وطن د پښتون مسکن د پښتون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت از مکی د جنت جهان کرستا سی پته نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتون د پښتون ګلشن د پښتون دا 15 دسمبر 1901 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې دا سی وای دا هغه ورځ وا چې زمونږ د صبر جنگو
دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ و وطن په وینو رنگ و د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګ و وطن په وینو رنگ و د لاسه د غدارو اول یې ګیر په خره افغان کړو بال بچې ګټ په هی سوران کړو جوړ یې په کور ورته تالان کړو لوټیرو یوړه نیس کورسی و که پالنګ و وطن په وینو رنگ و د لاسه د غدارو په چارسده کې واویلا ده د غدارانو په سلا ده په سرپروشو کربلا ده زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کوم مرګیه مره زه درځم د خویندو غیږ کې ماشومان په سر نیولې و قرآن اواز یې دا و په میدان فخر افغان تا ګټم په خپل مرما مرګیه مره زه درځم.
عبدالملک فدا دا وصیت پریخه و چې کله مړ شي نو باید باچا خانې قبر ته ښکته کړي. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 21مه نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام یې وکړ. د کال 1948 د اګست د میاشتې په 12مه نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپلو حقونو د دفاع لپاره راټول شوي وو او د یو پر امنه لاریون تابعای کړي وه د هغه و حکومت ور باندې ډزې وکړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې شپږ سوه کسان ترې ووژل. د دغې قتل عام په اړه عبدالملک فدا یو نظم لیکلی وو چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر یې پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلی دی. تاسو دا نظم واورئ او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
مر کی مراز درزما ہے سر قتل کی دا اللہ دربار لزما مر کی مراز درزما ہے مر کی مراز درزما ہے پما پورے پختن خور پن سر قربان لهم مرگی مراز در زمان کفن پتخ کے دسیال میدان زمان مرگی مراز در زمان مرگی مراز در زمان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.